په راپورونو کې خودل شوی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مکو. لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لکول مشکل دي، ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زموږ په نظر
د لیکوال د نړیوال ورځ په مناسبت په هم پرې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو عکس وکتل، ما ته لیدل بیرته چې
د دې لنډ کیسې ترڅنګ یو بل لنډ کیسې هم لرو.
په وښو پټ پند سړی چې د تور پټکی د پاسه یې شیربخوند پټو ترځان تاو کړی وو، کوټی تنه نوت په تور بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلې.
د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلې او یې هم نسی بیانولې، زید انځورګری په غړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مواشنا کوو.
الله هو لړی لړی لو د تمارا زګګو.
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او لا آثارو سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شو او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کرکټونکو په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاګ مختورونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د جنو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې تر سره کړی وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډیر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپل خبرو کړو آثار له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبريالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغه له تخلیق لري دي. ځینې وايي باید مینه چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خدا نصر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دای دندوي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پښتلې دی چې لیکوال به څنګه سره پیژن.
لیکوال په اول تقریب کې سره وته فکر وکي هغه څنګه شي لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې چې لیکل کول څه شی دی.
او بخښي، اوس دلته سوال هم ده، لیکل خو ډیر خلک کوي. زه خبريال یم، په خبريالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او په ما باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اساس باندې کارول کیږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د ټوب ډاکټر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه خو لیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منله، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو ورسې او په داسې ډول لیکل چې لوستونکي ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ په شایسته لیکلو کې راځي.
نو د خوان خبره هم بل هغه ده، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې مناسب یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال مر وخت یو لاره تعقیبوي راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی کده سوی؟
نو مثلا کومه خبریال ته وو ګورو ایکس او واي خبریال چې واځي خبرونه لیکي نسبتا خی هم ولیکي هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبر اعلان کې به داسې خلک شته چې لکه ایمنوی چې هم خبر لیکي او هم خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو دا خبریال ته لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خود د خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، په خبریالي هم خپل ځای لري او د سینور خبرې اعلان شته چې یوازې خبرې اعلان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
کله افغانستان کې ورته وګورو هغه خبرې اعلان چې هغه په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای،
دا تفکیک هم عام نه دی کنه. څنګه وایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وای وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نس خام خوري. که څنګه
نو ولې خبریالان کم ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریال سره علاقه لري او کوم خبر شي لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینه خبره ډاکټر په مینه باندې بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلې چې تر دې شی به پوره چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کوي.
لیکوال په لیکوال مشکل دي ځکه چې لیکوال هر څوک دی زمو په نظر، هغه څوک چې لیکل کوي او خلک لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي هغه
خودلتم. بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څنګه لدی لیکوالي لمنصب را څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته به لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بل خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوښته، د چا سمبولیک داستان خوښته، د چا ریالیستیک داستان خوښته. دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه وي.
خود دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو او عمومي چوکاټ نه ووت.
ان کچې ته انفرادي خبره د وړو انفرادي خبره په ضرورت تدبیر کی، مګر هغه چې ګرشمیر د ژبې کارون کی یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکی، نو هغه به یواز د زوغ پورې ارتباط نه لري. هغه عام زوغ سره تر حکم دی.
کچرت نړیوالو معیارونو تراش، مثلا تاسو فرانسې کې ژوند کوي، فرانسې کې چاته لیکوال وای فرانسویا؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي هغه ته لیکوال وای. هغه اسی لیکي او کچره داستان لیکي فکشن لیکي دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واځي مثلا نه ده، مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څو ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي،
دا سم ادبی انداز او که د کسلیکوال ادبی انداز سي په هر څه کې مداخله کوي حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی.
نو ادبی انداز دواله دي هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبی انداز دی.
لو استاد منلی په مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګي لنډ کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند پونم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستي د وازدي رړي مجلې ته را لېښلې ده.
وریځو دلمر مخانی ولې وا ته باوري سپین بصر کی ورو ورو د سمکه خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بوزګل د بخاری سر پورته کړ. تو دې سترګې وتخنولې، په بیړې څو لرګي بخاری ته ورواچول، سر یې وربند کړ. انجنیر رفی ور وکتل، بیا یې توري بڼور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، تر څو چې د خارجیانو مرسته شته زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یو ځوان په توره نکتایی ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، سمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ورواخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. لونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروزې پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل. غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، د لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنی شین اوخته و غخونه یو بل سره لگیدل. مخیطه ای چو اسپنه ایز یو گونی پراته و. انجینر چو قدم ور مخته شو. وی ویل، توڑه ای، تازای ده نستو ده ای، ده موتر لارا ده بنده کرده. خیزی زای زای سورای تکرای پا پوزه تیر کرد. پس اخته ای جگشوه. انجینر موتر تا خیلاس دل سلامه ای پا دود پورده کرد. پس پی نواره که ده موتر ده تایرونو رده خکارده.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې و. اوس هم د موشک په نوم د ځلا نور لنډه کیسه د اغلی نور په شخ.
کوټې ته چې ننوتم تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تره مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد. ونجلۍ، له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لیکې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاووي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایراني پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ساحې نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږکو لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل جلان نور څخه مننه چې دا کیسه را لښلېوا.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کو. ل هيله هدايه په واورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي، ل دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی کدا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا 14 کاله کېږي.
په دې رسامي کې ستاسو یې کوي لکه کوم استاد مو زده کړه کړي؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کله ست کورونا لپاره قرنټین اعلان سو په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ ل پنسل کار اخلي، ل رنګاو، ل کوم ډول؟
بلا بل مواد یو دي د اسکار ورته ویل کېږي. دغه پنسلونه دي ډیرای وخت کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کوم. او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم. او اوی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم. ډیرای وخت کنواس باندې کار کوم، پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسیم.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو زنه لرم او شپاغو کتابچی دی کنوسونه تقریبا درس کنوسونه باندې تخته سي د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای غ دیر سه شاوخوا کلرم پلورشوم دی او مس دقیق نه لرم سی ولا دومره اندازه و ما انزورګی کړي خو شپا کتابچی لرم سی دکې دی او د دیر شاوخوا ته ما کنوس باندې انزورګی کړي
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څېری دی او کنه منظرې و د شند
د ما انزورګری بیلا بیل دی هم دی د ما ډیره انزورګری دی خزو په مورید ده ډیره دی خزو څېری دی او دغه پورې مربوط ډیره مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړې توګه ډیره وخت مو ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمينه نه برابر او په ډیر ستونزه سره دی زده کړې ادامه ورکړي نو د ما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکلیف په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو په ټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینی منظرې مستم سیاغه هم د افغانستان په ټولنه پورې ته پورې تړاو لري خو تر ډیره برخه به پرخې پورې د ما انزورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یا هم نسی بیانولای زیات انزورګری په وړه باندې خلکو ته نوراندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خسته دا واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سویل
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي او نارینه د وی وړي جنکی په خولې لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یوان زګری می دا سی پیغه کې د ویجنکی په لاس کې څری کتابونه یې ساده بیانوي سی په ټولنه کې هر څومره سیغوی زامتو باسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوی ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظر چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پوری مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم لغوی نم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او دغه سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیموم
له هلي هدايه څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یوشمیر په دې باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینا عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپل د څلويشتې خورزه د زنګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولای چې د زنګو سندره ووایي خو په ام پی 3 کې دغه سندره چلانه کړې ده زنګو سندری هغه سندری دي چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
پالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي فلاحي او نری وي خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنگ هم لري او له مینې عاطفي شفقت او ناز ډکې وي
الله
دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کیږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کیږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسنی وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږی سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود سناڅه کم رنګ سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکی یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتوال وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکې دودې، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړی لړی لو دلته ما راځه ګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي، یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي، یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتاکوایی زموش په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیرای د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لندقسی وی، او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراری دي، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله
لالو 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 خوب دی درسی درلمو لالو لالو
که مزمل هوتک زنګو سندری ارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودی لپاره ګټوري بولی خو ارزو زیارتواله بیا وای په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفی روحانی او مذهبي هم دی
زما خپل یو شی په زړه دی زما یاد جی چې ودی ته بمندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل و زنګیدی نه شخ و شوریدی نه کول و رزیدی د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه و چنیدی پر دې لار باندې نبی و ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کوله
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندیږي چې په دغه سندرو کې په خوا هنري ادبیات کارول سوی وو خو په وسنی وخت کې بڼه بدله سوی ده او زیاته برخه یې جګړیزه ماشومانه بې وزلی او د هغې بدحالی په کې بیانیږي خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي بیا هم بلهار جلال زای
د آلالو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې په کې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم راڅرګندیږي حتی د حالاتو له بدلېدو سره په کې نوې نوې تورې نوې نوې خبرې په کې زیاتېږي
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ رارسېدلې دي خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندې پاتې سي نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمیر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب لاره د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زری هم ګرځولې
سټډیم کو ورس یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدہ کو نو زمون بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ویل چیر ائیډیا مونږ تراو چیر یو بینډ جوړول پکار دی زکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوړ کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سم ډیر را او ڈیپینڈ هم کوي اصل کې مونږ آلو 30 آلو دیش زر مونږ آلو دیش زر
نو خلک ور کوي د میاشتې سمره پروګرام نه کړای
بالکل ور کوي سیزن کې میش کې دوم وی درم کې دیشی سلورم کې دیشی نو هغه بس ڈیپینڈ کوي یوی باندې
د موسیقۍ د غډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علي ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوخ شو اور ترا عالم نو بس کلاس خبریں میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاو شدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ کو رباب کے دی وجن مارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کنا زمگا چکم دا یونیورسٹی نہ کم اسٹریس ہی کنا آمگا ٹول پدی اباسو نو دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ کو ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
په پیښور کې د اقرا پونتون په هاسټل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي
ظاهری خبر ہے شیر رباب ٹنگ یل تو خل کی خوخی بنگم کنا نو خل کی ڈر زیاد خوخی دی طریقہ چ کم دکن آگا دی نیو یوتھ سر ڈر زیاد ان لائن دا زگا جدا یو فارم اف آرٹ تے او ضرورت شول دی سیدا تے ان لائن دی شی سرا غی دی دی ڈر نورم فائدی دی
پو پی خبر کی د رباب او موسیقی نور آلات پلاس د دغه ډلی غړی وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وي چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه مزکې د اندر وي د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نکلونه
اندر شاوخوا څلور زره کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویخت او بل اندر نومېده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب النوا او چاغه وخت کې دغه عبادت کړه او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اندر او د کچی قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقه د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسید کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمیوا او سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګي د غره ل سر را خوش کړه او د اندر بن په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده په یاد کتاب کې وړاندې دل کل شبي کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر تې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نو نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله ځایي اوسیدونکي به چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي انجنیر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لخته را تیر کړي دي. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګل چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوی غټی تیګي پاړه وړاندې وویل،
دغه تل خسر نه باغ خیر دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې، نو د کلي دواړو طرفه د سین دی دوه غټی غټی کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړي دواړو ډېرو کې ایښي وي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین تری پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د ګیرا غو او ټول چې نو د شوې ما او ټول چې لا چلتا چې دې وی وی خپل خو چې تیرې وې دې نه کړي. نو دې دې یالته یو دورما یا د شو ډانډر دې یو لوچی پیدا کړي چې هغه منځ کې خالي دې نو هغه په شروع کې کته کوي هغه باندې شوه په پوندچکی او دا تیرې پاتې کی نو تیرې چې پاتې شي به ته تیرې راټولېږي هغه زم نو معلومیږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دونه خیر دی هغه په منډه کوي، هغه ته تختی دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو، هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټي تیږي لري، همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللې او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو غوښې ورېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شي بر په خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، سند سپینو شګو جوړ کړو محل، نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کلرام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل، نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو ناد چمل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل، سندھ سپینو شگو نام جوڑ کیو محل،
Thank you.
دسپوک میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا تنظرو کل زر کے گڑے دے دستورو مست استر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغل دزوانے اور ایک بل